افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو ته ستړي مشوي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان بس روان او نه قطر او پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د موقت مرستیال وزیر بعد اپریل 28 ته دیرشمې د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته شوې جان بس بعد قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان بس به اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارو اکثر د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټرایس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارزافیر رافیل ایودی چې سره پرونی کتنه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2021 کال په اگست کې د دې ډلې له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شیو عمل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیو عمل ته دا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمیرل کیږي چې ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستې عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه یوه خبر پاڼه یو خپره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د یوې لسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجر سیمه کې کړي دي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړۍ ادعا هم کړې. اتر سره طالبانو حکومت د کابل امنیه قمانداني په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالرو په لګښت د هوایی مدافع پایترایت دولت غونډي ورکوي. لوید استین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره د کتنې پر مهال کړي. خغلی استین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوی دی. استین دا اعلان وروسته هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د اوکراین د تماس د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل شي د روسیې د نورو توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې له ځمکې څخه هوا ته د پرمختللي توغندوی سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینې مسکو ته نږدې د تېرې مارچ میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بي کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکوي چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه یولس تنه تاجکان او یو روسیه وګړی چې په قرقزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرټونو په یو تالار کې د مارچ د 28 د بریښړه داعش ډلې مالله وه. درنو اړوندونکو د دې سات د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. په پام کې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د نړۍ هیوادونه به په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شوی راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې څرګندونې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې وایي
تاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لرامنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځله مخکې هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څیړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې، او لومړۍ هغه په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي، او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي، او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقونو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي، او دریم سند د بشري حقونو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن شنبه د غوی اسور میاشتې تمنې ته د چی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه منځل کیږي. البته وړاندې او تر خوای په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا په دې ورځ پراته اکثر له هغه نیټې تننه دوه ډیر شکاله ووتل. په 1941 کال لمریز کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دې هیواد کې د واکمنۍ چل بته ویل کې د شوروي اتحاد په ملاتړ واکمنی وه. 14 کلنه دوره پای ته ورسېول او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو سره یې خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنونکو او عام افغانان د غوی میاشتې د اتمې نیټې په اړه بیلابیل نظرونه لري. که څه هم پخوانی جهادي څېرې او د دوی ملاتړي د غوی اتمه پر باطل د حق بری بولي، خو ډېر شمېر افغانان او نور بیا دا ورځ د افغانستان لپاره علاقه د غوی دومې په څېر د بدبختیو یو بل پړاو یادوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د 1941 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له ورځې څخه 12 کاله تیریږي. په 1941 کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره، چې د 1950 کال د سور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته ننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددی د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین ربانی واک ته ورسېد. خو د ښاغلي ربانی د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې شپږ پنځوس زره بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپوه فضل هادي وزین د غویي اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونشو کولی وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان د ملت د جهاد په نتیجه کې د شوروي اتحاد د افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نېټه کې د کمونیستي کودتایی نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده، امید دا و چې د دوی قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي او ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته خپلمنځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي پکار ده چې د افغانستان خلک د غویي له اومې او اتمې عبرت واخلي او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غویي اومه او اتمه دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل.
په حقیقت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنګونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمینیټي راوروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځې نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلی. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړیږي.
د کابل ښاري اوبل اوسیدونکی فرید الله چې یو خور او زوی د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوی ازادي راډیو ته وویل.
وطن ما برباد شد، وطن ما ویران
شد. زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان او هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له شل کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نور خبرونه ته لته ګړاندې ورسره راپور دا چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د راجستر شوی او افغان کډوالو د استوګنې موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3 لک ته رسیږي. دوی هغه کسان دي چې د پی او آر یا پروف آف رجسټرډ کارت په نامه باندې د سبتاغ لري، کارتونه لري. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د دوی نیټې په پای سره به د پی او آر کارت لرونکي کسان هم لکه د نورو افغانانو په څیر له پاکستانه وویستل شي.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر 1.5 پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په ورسي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاوو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې